کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغانان د سولې تګي خو د سولې اصلي اړخونه حکومت او طالبان یو بل تورنوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. په اروزګان کې د کوکنارو یو بل بدیل پیدا شوی، هغه کنځلې دي چې کار یې اسانه خو ګټه یې ډیره. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې ډیرې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې لدې چې د راپورونو تراشو احمد تکل ته غوښ شي چې وروستي خبرونه درته وایي.
د خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر نوې دوره پیل کړې ده. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. او په فرانسه کې چارواکي ویر لري چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا ته د سفر نوې دوره پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر د جمعې په ورځ پیل کړی. د بیان له مخې خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې په ځانګړي ډول د بندیانو د تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو په ګډون د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي. امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې د سولې هغه موافقه لاسلیک کړه چې یوه غوښتنه د بین الافغاني خبرو پیل و، خو د دې خبرو پر وړاندې یو خنډ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف او بل د تاوتریخوالي نه کمیدل دي. تمه ده چې خلیلزاد به په اسلام آباد کې د بین الافغاني خبرو د پرمختګ لپاره د پاکستان د ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې ده.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکو د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته یې اور ورکړی.
د عبادي په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې تېره شپه په دو موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري ووژل شول. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګرشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوې څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي.
د موټر بم دوه انفجار شوي دي. په دوه انفجاراتو کې په تعداد د دوه تنه افغان سرتیري شهادت رسېدلي دي او درې تنه نور هم ټپیان شوي دي.
ښاغلی ځواک زیاتوي چې په دې چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کېږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څو اونۍ وروسته له دې چې د ډیری هیوادونو اکثرو هیوادونو د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، د دې ناروغۍ پیښې په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې زیاتې شوې دي. له دې سره هغه اندېښنې هم زیاتې شوې چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه ناڅه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یکشنبه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 ناروغۍ نږدې یو دېرش زره کسان وژلي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له زرو زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې څو سوه کسان پرون یو ځل بیا د حکومت پر ضد د مظاهرې لپاره راټول شول. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تېره اونۍ څو وبخې څلور وزیران بدل کړل، خو بیا هم ل ول سو پرله پسې ورځو رئیس د مظاهرې روان دي. مظاهره چان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چانو نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزي برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه ګزار کړل. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای پر نهمه نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه ووهله. مظاهره چیان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومن رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې مظاهرو ملاتړ کړی او له حکومت څخه یې د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس غړي جان لیویستا د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو په ترڅ کې لومړۍ غونډه پرون د الاباما ایالت په تروی ښار کې د هغه په ټاټوبي کې جوړه شوه. لیویس چې د ډیرو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د جولای په اوولسمه د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته مړ شو. لیویس د امریکا د مدني حقونو د مبارزې په تاریخ کې له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې مشري مارتین لوتر کینګ کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یې پته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلی، خو د سولې د خبرو اصلي لوبغاړي حکومت او طالبان یو بل ملامتوي چې د مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشې کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
دا موضوع مو له یو کارپو سره هم تحلیل کړي. په اوروزګان کې د کوکنارو یو نوی بدیل پیدا شوی، دا کنزلی دی چې کار یې اسانه او کم لګښت دی.
څه دا دونه اوبه نه غواړي، لکه د جواري چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا بې مصرفه کښت. دوه واره د غونه جواري مکرلی وای، د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پیښو له زیاتوالي سره اندېښنې پیدا شوې چې ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. دویمه نیمایي نور بس دی یا شکست سکوت اونیس پرګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د بین الافغاني خبرو د هڅو په تړاو د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی، حکومت او طالبان پر یو او بل تور پورې کوي چې د سولې او مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د ملي امنیت لخوا د دوی یو شمېر هغه بندیان بیرته نیول کیږي چې تازه له بنده خوشي شوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي طالبانو د سولې په اړه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د امید ظهیر مل راپورته.
د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یو او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یو او بل تور پوری کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي، کومې چې د تاوتریخوالي د کمیدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار اواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملي امنیت لخوا خوشی شوی او بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. خغل شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداري ورکوي او زیاتوي دوی خپل خوشی شوی او بندیانو ته ویل چې په خپل کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګان یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو ځنې یې بیا د خلکو پر ضد بیرته وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د درېیم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سپدلې دي په دې اور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلې دي، او جاني تاوان ملت ته رسېدلې دي. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شا باندې تحملوي.
د افغانستان حکومت او طالبان داسې مهال پر یو او بل د سرغړونو تورونه لګوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، زلمی خلیلزاد د جولای په 23مه ل امریکا دوه اسلام آباد او اوسلو ته روان شوی دی. اعلامیه زیاتوي خلیلزاد به په دې سفر کې د بین الافغانی خبرو د پیل پاړه پر ټولو لوریو فشار راوړي. خلیلزاد داسې مهال سیمې ته سفر پیلوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې یوه برخه همدارا چې دا ډله به له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره هممهاله افغان حکومت او طالبانو د یو او بل د ملامتولو لوبه بیا جدي کړې او یو بل تورنوي چې د سولې د خبرو مخه نیسي. خلیلزاد خپل سفر کې قطر، پاکستان، افغانستان، ناروې او بلغاریا ته ځي. له بلغاریا پرته نور ټول هیوادونه د افغانستان په سوله او بین الافغاني خبرو کې رول لري. دا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ځینې طالب بندیان چې له افغان زندانونو خلاص شوي بیرته د جنگ لیکو ته ستانه شوي، دا کار پر بین الافغاني مذاکراتو څومره ناوړه اغیز کوي او د سولې راټوکېدلې هیلې څومره زیانمنوي. په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا خبره څومره جدي ده چې یو شمېر خوشي شوي طالبان د بیرته جګړې ته تللي وي.
کوم معلومات چې زه لرم، څلور نیم زره شاوخوا بندیان چې لسیوي دي، نو په دې کې هر فرد طالبان نشي کولای چې ویساتي او د ضمانت وکړي پرته جنگ ته باید لاړ نشي. مګر د طالبانو پالیسي دا ده او د امریکا ته هم دا ژمنه کړې ده چې به پرته د جنگ صفوف ته نه ګرځي، نو اکثریت یې نه دي ګرځېدلي. خو ځینې افراد د خپل شخصي انګیزې په دغه باندې ګوتو په شمار افراد بتللي جنگ ته بیکړي. دوه مسله دا ده چې زما معلومات پر علاوه پر دې دا دي چې طالبان دغه اخري 1500 نږدې شاوخوا چې افراد وسپاته دي، د دې تر له کولو او نه یې له کېدلو پورې دوی بیرته دغه افراد جنگ ته نه غواړي. که چیرې دوی اوس هغه افراد یو لاړ شي جنگ ته، نو بیا دغه 1500 شاوخوا دوی له کېدل او بیر مهم افراد دي، نو دوی لکه دل د ستونزو سره مخامخ کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې اکثریت طالبان نه دي تللي. نو زه فکر کوم امریکا له دې سره غټه ستونزه نه لري، کوم اعلامیه او نه ده خبره کړې چې دوی په دغه موضوع پاک لدی حساسیت ښودلې وي او یا هم کوم نگرانی دي ښودلې.
ملګرو ملتونو سازمان هم یو اعلامیه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې باز جنگیالي شته او پاکستانی طالبان همشته، او دوی وای چې امریکا د طالبان سره تعهد کړو چې طالبان باید دغه نور تورریستي ډلو ته ځای ورنکي او زمينه د جنگ ورته مساعده نکي. په دې څه کې ستاسو نظر څه ده؟
دا یو ریسنس من کار دی چې طالبان یو کول چې خارجي جنگیالي د خپل ساحو څخه او باسي او د هغه پر وړاندې نظامی عملیاتو کې دوی په کونړ کې داعش پر وړاندې باندې عملي وکړلې مګر ناکام شول. چې دوه دلیل دلته، یو خدای دی چې د طالبانو خپل مهم افراد دغه خارجي جنگیالي سره ډیر نږدې کار کوي. دوه مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا چې کچیر طالبان د یو بل اسلامي په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې جنگیږي، نو دوی خپل هغه اسلامي مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نو زه فکر کوم کله چې د سولې خبرې لا هم زیاتېږي، د طالبانو یو تعداد افراد به د خارجي جنگیالیو سره لا هم خپل اړیکې ټینګوي او د جنگ د شدت او د ادامې لپاره به په ګډه سره کار کوي. چون چې د افراطي نظریې سره مشترک والی لري او منافع اقتصادي سره ګډې دي، زه فکر کوم طالبان په خپل په دې کاني چې لپاره به دا یو ډېر غټ مشکل اوسي.
دغه اندېښنې چې اوس راپارېدلې، دا به په بین الافغاني مذاکراتو څومره تاثیر وکړي؟
دا یو مهم سوال دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسایل ته آیا رای حل پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او بحث به څومره مفید. خو زه فکر کوم هغه کې به ډېر زیات لاسته راوړنه په دې خاطر نه وي چې طالبانو باندې فشار راوستل به فکر کوم ستونزمن وي، او دې ته اړیستل چې د دغه خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې اقداماتو کې زه فکر کوم دا به یو څه ستونزمن کار وي په بین الافغاني مذاکراتو کې، کوم چې طالبانو مخکې نه مخکې د امریکا سره واده کړی، مګر پر هغې وعدې باندې نه سوی درېدلی، مختلف دلایل لري.
ستاسې وړاندیز څه دی د دې لپاره چې دغه مذاکرات په ښه توګه ترسره شي؟
تر ټولو مهمه طالبان دپاره دا ده چې مذاکرات باید مخکې نه مخکې شروع شي، او هر څومره چې ژر شروع کېدلی شروع شي. دا 1500 بندیان چې کوم پاته دي د دې د ایله کولو پورې باید ډېر اصرار پر ونه کړي، چون چې اخر د ورځې کې باید د خپل ایله کېږي که بین الافغاني مذاکرات کامیابه کېږي. یو دوم مسله دا ده چې هغه افراطي نظریاتي افراد چې په طالبانو کې دي، د هغوی پر وړاندې باید طالبان تر له اوسه او ډېر وخت مخکې باید په دې فکر کړی چې څنګه دوی دغه کې خونسا کړي، که نه هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي. او د خارجي جنګیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغوی د افغانستان د خاورې وباسي.
حکمت اعظمی و چې جګړې ته د یو شمیر خوشی شوو طالب زندانیانو پر احتمال او اغیزو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم دا چې افغانستان کې د ورځې اقتصادي خبرونه او پیښې څه دي، ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د څام جوړیدونکې ناستې لپاره پوره چمتووالی لري. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې یادې ناستې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي موارد چمتو او اړوند سندونه هم د ناستې له ګډونوالو سره شریک شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه ناسته کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو استازي په حضوري او غیر حضوري ګډون وکړي. ښاغلی مسجدي وایي ګډونوال لیواله دی چې د جنوا کنفرانس دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د سام په نوم ناست په دې هدف جوړیږي څو مرسته کوونکي هیوادونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخو کې څومره لاسته راوړنې لري. ټاکل شوی چې دا ناسته د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په کابل کې جوړه شي، او د دې ناستې قربانه به د مالی وزارت سرپرست او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د 2020 کال پراختیا کنفرانس د جوړیدونکو په چارو کې د فنلند هیواد ځانګړي استازي وي. په تخار کې د لسګونو دوکانونو مالونه سوځېدلي دي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورد مشر رحمدین حاجی اغا وایي د تخار د رستاق ولسوالۍ په بازار کې وړ مشپسه د پاسته څلوېښت دوکانونه سوځېدلي، خو دوکاندارانو ته هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. هغه زیاته کړه چې دغې اور لګېدنې هټیوالو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. دا په یوه کال کې دویمه اور لګېدنه ده چې د دغې ولسوالۍ په بازار کې رامنځته کېږي او هټیوال زیانمنوي. د دغې اور لګېدنې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په بېلابېلو برخو کې مارکیټونه د نامعلومو لاملونو له امله سوځېدلي، خو دوکاندارانو سره مرسته نه ده شوې. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو اروپای یورو و اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ، زر ایراني تومن درې افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه پنځوس افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې بیا زیاتې شوې. له دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه د اونیو لګول شوي بندیزونه چې په دې وروستیو کې لرې شوي او د اوړي سفرونو ته اجازه ورکول شوې ښایي بیرته ولګول شي. نور حالې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس د نوې پیښو له زیاتېدا سره داسې اندېښنې زیاتې شوي چې هغه څه پرمختګ به چې د دغه وایروس د سرایت د مخنیوي په برخه کې په دې وروستیو کې شوی و بیرته په چټکۍ بدل شي او د پیښو د زیاتېدو څپه پیل شي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي په وروستیو ورځو کې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په نوي پیښو کې د پام وړ زیاتوالی چې دیارلس اونۍ پکې کمی راغلی و له نږدې څاري. په فرانسه کې چې د کووید 19 ناروغۍ له امله له 10,000 زیات کسان مړه شوي، پرله پسې دوهمه ورځ د ورځې په متوسط ډول د کورونا نوې پیښې له 0 اوښتي دي. چارواکي وایي د نویو پیښو زیاتېدا ته په پام داسې ښکاري چې وضعیت هغسې دی چې د می په میاشت کې د بندیزونو له نرمښت سره رامنځته شوی و. د دې لپاره چې د دغه وایروس سرایت سم وڅارل شي، چارواکي له نسخې پرته په وړیا توګه د خلکو د کووید 19 تستونه کوي. په جرمني کې هم د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، خو په دې هیواد کې د کورونا د پیښو زیاتوالی عمومي نه بلکې په سلو کې څه باندې شپېته یې په دو ایالتونو پورې تړلی دی. د جرمني د روغتیا وزیر ینس شپان وویل د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي علت دا دی چې سفرونه زیات شوي، ډېر خلک له مشخصو ځایونو لکه د بالکان له لویدیځې برخې او ترکیې څخه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هسپانیا هم هڅه کوي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدا مخه ونیسي او د لاسرایت د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي. په دې هیواد کې د پیښو زیاتوالي نور اروپایي هیوادونه دې ته اړ کړي چې پر خپلو اتباعو چې له دې هیواده له تفریح بیرته ورستنیږي د سفر کولو محدودیتونه ولګوي. هسپانیا په اروپا کې تر ټولو ډېر کورونا وبا ځپلې وه چې د پیښو شمېر 290,000 او ترې د مړو شوو شمېر له 28,000 اوښتی. د هیواد د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو، خو د اوړي په سر کې په تدریجي ډول لرې کړل. یونان چې په توبي کې ډېر سیلانیان ورمات وي، په ورځ کې شاوخوا 10 نوې پیښې پکې ثبتېږي او دا هیواد د هغو سیلانیانو مخه نیسي چې دې هیواد ته دغه وایروس له ځان سره لېږدوي. یونان اعلان کړی چې هغه کسان چې له بلغاریا او رومانیا څخه ورځي باید د کورونا وایروس د منفي تست سند له ځان سره ولري. د نړۍ په نورو برخو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمېر له 14 میلیون او ترې د مړو شوو شمېر نږدې 6,500 کسانو ته رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصرې او لیکنې خپرې کړي، ناجیه صافی یو شمېر ورسپانې لوستي او غورچانې وړاندې کوي.
مسیر ورسپانه د افغان سولې په تړاو هڅې له خنډونو او یو بنبست سره مخ بولي وایي هیڅ نوی مثبت تحرک پکې نه ښکاري. ورسپانې ټینګار کړی که د نږدې 600 بندیانو په خوشي کولو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیلیږي، نو حکومت باید ژر تر ژره دا بندیان خوشي کړي او په هیڅ ډول یې ساتل د افغانستان په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که ښکیل اړخونه په سوله کې رښتینی وي، نو نه یوازې د سولې لار کې به خنډونه جوړ نه کړي، بلکې خپله اړخه به لا زیاتې قربانۍ ته چمتو وي. مسیر ادعا کړي چې حکومت د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي او هم طالبان په خپله خبره کلک ولاړ دي او هیڅ انعطاف نه ښیي. سرمقاله لیکونکي په خلکو غږ کړی چې د دې بنبست د ختمېدو لپاره راپاڅیږي او مبارزه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغان سولې په تړاو د ایراني او روسي چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشاره ادعا کړې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د خپلو ډلو په مرسته د افغانانو وژنو، د حالاتو ګډوډولو، تپل شوې جګړې پراخولو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد هڅو ته زور ورکړی او د دې لپاره ورپکې او ترهګریزې ډلې هم روزي او هم پر شا ټپوي. ورسپانې د روسیې او ایران له لورې د جګړې او ترهګرو د تمویل لپاره د اسنادو د شتون خبره هم کړې او لیکلي دي چې له دې ډلو سره د افغان ځواکونو په جګړه او نښتو کې د روسیې او ایران وسلې او نور تجهیزات په پریمانه توګه نیول شوي دي. ورسپانې پر افغان حکومت غږ کړی چې باید د دغو یرغلګرو او خونړۍ مداخلې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او هشت صبح رسپانې په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د اوربند په اړه فکر وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې پروسه کې ظاهرا رامنځته شوی خنډ د وسله والو طالبانو د پاتې بندیانو نه خوشي کول دي او په وینایي حکومت باید دا بندیان هم خوشي کړی وای. په سرمقاله کې راغلي د اختر پر رسیدو سره خلک تمه لري چې اوربند وشي او د جګړې پر ځای ستونزه له سیاسي لارې حل کړي. ورسپانې ټینګار کړی په داسې حال کې چې د سولې لپاره ټول فرصتونه برابر شوي دي، اړتیا ده چې طالبان هم نرمښت وښي او یو دایمي اوربند او د سولې هر اړخیزې هوکړې ته چمتو شي.
په اوروزګان کې کروندګرو د کوکنارو پر ځای د کنزلو کار ته مخه کړې. هغه بوټی چې غوړي مشهور او ښه خوند او بازار لري. کروندګر وایي دا بوټی ښه هم دی او اوبه کمې غواړي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د کنزلو کر هیله من کړي او دا د کوکنارو ښه بدیل یادوي. شریف الله شرافت دغلته د کنزلو کروندو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
پنځه څلوېښت کلن جان محمد د سرې کلا په ځمکو کنځلې کرلې دي. سره کلا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ښار یوه سیمه ده. جان محمد وایي خپله دغه پنځلس جریبه ځمکه یې پخوا یوازې په پسرلي موسم کې کرل، خو سږ کال یې دا دي د اوړي په موسم کې هم کرلې ده. دی وایي کنځلې کرلې دي ځکه اوبه کمې غواړي او خواري هم ډېره نه غواړي.
پروش کال ما یو لږ نه کې تخم راوی و مکری نو هغه ش روپیه را جوړ کړی ښه خوندور نو بارم شش کال دا سیډیر بالا خود دا وبو د کموالی په خاطر او دغه په خاطر باندې مرته پام څه د دونه وبنه غواړي لکه د جواری چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي دا مصرف نه غواړي دا به مصرف کښت د دوغه نه کده لکه و دا چې ما کړل دی دغه دوه واره د غونه جواری مکرلې و دغه نه شې نه جوړوي لکه دا چې جوړي تاریخونو د کښت چې وینه دا شی چې دی وینه په دغه سره څنګه ته وژه سره ولای شي منګل نه جواری و دا به شی خو نه نسی سره ولای دا.
جان محمد وایي دا د ټولو هغه بزګرانو لپاره یو ښه زیری دی چې دښتې ځمکې لري او یوازې په پسرلي موسم کې کری. د جان محمد په څیر په ترینکوټ کې سلګونه نور بزګران هم شته چې د اوبو د کمښت له امله یوازې په پسرلي موسم کې خپلې ځمکې کری. د اوروزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا شپېته سلنه خلک د اوبو د کمښت له امله یوازې یو فصل خپله ځمکه کري. میرزا محمد بیا د جان محمد د ځمکو ګاونډی بزګر دی. د دې بیا لومړی ځل دی چې په خپلو ځمکو یې کنځلې کرلې دي. میرزا محمد وایي کنځلې د کوکنارو ښه بدیل کښت دی، خو په خبره یې سږ کال یې بیې یو څه راپرېوتې ده. په ترینکوټ کې سوداګر وایي د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې د کنځلو حاصل زیات شوی او د قیمت لامل بیا د لارو بندښت یادوي. نیاز محمد چې په ترینکوټ ښار کې د وچو میوو په مارکیټ کې دوکان لري ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د یو من کنځلو قیمت زر افغانۍ و، خو سږ کال یې چې لارې بندې شوي قیمت یې شپږ سوه افغانۍ ته راټیټ شوی.
یا چوړې د سیولې په د سر په سودا وړي په ګوريزي اړي.
نیاز محمد وایي په اوروزګان کې کنځلې په چارچینو او دهراوت ولسوالۍ کې کرل کیږي او په ترینکوټ کې بزګران اوس تازه ورته مخه کړې ده. دی وایي په افغانستان کې د امکاناتو د نشتوالي له امله کنځلې ډېری ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او هلته ورنه غوړي باسي. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنځلو کښته خوشبین دي او د کوکنارو یو ښه بدیل یادوي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري په راتلونکي کلونو کې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې بزګرانو ته د کنځلو د پروسس ماشینونه ورکړي او دغه شان د دغه کښت د ترویج لپاره لا نور کار هم وکړي.
راتلونکي دپاره به انشاءالله لکه موږ د کنځلو او زغرو دپاره به هم یوه طرحه جوړه کړو چې هغه د پروسس او د بسته بندۍ او د مثلا د غوړیو د ایستلو او د دې مارکیټینګ د مارکیټ لپاره چې بازار ته عرضه شي د دغه پاک له موږ ان شاء الله کوم څه چې لازم وي هغه وو.
شاغلی خیری وایي د دې د معلوماتو لمخې سږ کال په مرکز ترینکوټ کې په لاس هکټار ځمکه کې کنځلې کرل سوي او دغه شان په ولسوالۍ کې هم ډېری کرل سوي، خو د نامنوي لاملې په اړه کره معلومات نه لري. دی وای یو جریب زمکه یو ټن کنزلی کوي او تیر کال کروندګرو لخپل زمکو څخه کم یو لس ټنه حاصل راټول کړي وو. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین داسې مهال د کنزلو د کښت زیاتوالی ته خوشبین دي چې په دغه ولایت کې کروندګرو مخکې لدی په خپل زمکو کوکنار کړل، هغه بټی چې کښت حرام او غیر قانوني ګڼل شوی دی. شریف